پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي راډیو دا غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خپرونه کې اور چې د کابل پولیسونو د انتخاباتو د کمیسیون مخته درول شوی خیمه او اعتراض کوونکي لری کړی دي. په ننګرهار کې د 14 په ریپورټونه خبريږي. په همدې خپرونه کې جزئیات اوریدل شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
ریپورټونه وایي په ننګرهار کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د انتخاباتو دفتر ته نږدې چاودنه شوې ده. د کابل پولیسو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر مخې ته د تحسن 12 ستریدلې خیمې نن ټولې کړې. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو وغوښتل چې راتلونکې اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. بشپړ خبرونه واوري. د جلال آباد ښار کې نن سهار د انتخاباتو دفتر ته نږدې چاودنه شوې ده. چارواکو چاودنه او پکې تلفات تایید کړي دي، خو په دې اړه لا نور جزئیات نه دي رارسېدلي. زموږ په دې خبرونه او نورو خبرونو کې به یې په اړه جزئیات خبر شي. د کابل پولیسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر مخې ته د تحسن 12 ستریدلې خیمې نن ټولې کړې. د کابل امنیه قمندانۍ داود امین ازادي راډیو ته وویل چې لومړی له اعتراض کوونکو سره یې خبرې وکړې او بیا لاس په کار شول. د امنیه قمندان په وینا د دې هڅو په ترڅ کې درې پولیس د اعتراض کوونکو د کاڼو او لرګیو په ګزارونو برسېره ټپیان شوي. د تحسن دا خیمې یو شمېر هغه کسانو درولې وې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دوی نومونه د ولسي جرګې د انتخاباتو لست څخه ایستلي وو. ایتالیا خبرداري ورکړی چې د اروپای ټولنې بودیجه به قطع کړي که چیرته نور هیوادونه د هغه کډوالو مسولیت ونه مني چې د سیسلي ټاپو بندر ته رسیدل. د اروپای ټولنې د هیوادو استازي پرون په بروکسل کې ونه توانېدل چې ایتالیا ته د رسیدلو یو نیم سل کډوالو د مسولیت اخیستلو پر سر موافقې ته ورسیږي. د ایتالیا د صدراعظم مرسیال لویجی دا مایو تر غونډې وروسته پر فیسبوک ولیکل که نور په دغه ستونزه کې چې موږ ورسره مخامخ یو مسولیت ونه مني، موږ به د اروپایي ټولنې بودیجه قطع کړو. دا کډوال د اګست 20 را په دې خوا ایتالیا ته رسېدلي. له 2014 کال را په دې خوا تر شپږ نیم لکه ډېر کډوال له افریقا او منځني ختیځه د مدیترانې له لارې ایتالیا ته تللي او د روم نوي حکومت ویلي چې د دې لپاره انتخاب شوي دي چې د دې طوفان مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو غوښتي چې راتلونکې اونۍ د شمالي کوریا ته سفر نه کوي. ډونالډ ټرمپ په وینا دا سفر د دې لپاره لغوه شوی چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په هڅو کې پرمختګ نه دی شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر په خپل پیغام کې پر چین انتقاد وکړ چې په دې برخه کې یې پینګ یانګ نه دی هڅولی. ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جینګ اون د جون په 12 په سنګاپور کې سره کتلي و. تر دې لیدنې کتنې وروسته ښاغلي ټرمپ ویلي و چې د پینګ یانګ د اټومي پروګرام لانجه یې تر ډېره بریده حل کړې او شمالي کوریا تر دې وروسته یو اټومي ګواښ نه دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې تر 200 میلیونو ډالرو زیاته مرسته چې په لویدیځه غاړه او د غزې په ترانګه کې د پروژو لپاره و نورو پروګرامونو ته ځانګړې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د مرستې وار زول شوې چې د امریکا له ملي ګټو سره سمې لګول کېږي که نه، او تر دې ارزونې وروسته پرېکړه وشوه چې دا څه باندې 200 میلیونه ډالر به په نورو ځایونو کې مصرف شي. د فلسطینیانو یو استازي وویل چې دا پریکړه د سولې پر ضد ده او د ملګرو ملتونو لخوا خبرداری ورکړل شوی چې د دې مرستو له راګرځولو سره به په غزه کې ژوند سخت شي، او په هغه ځای کې چې اسرائیل او مصر له لوري محاصره دي او غواړي چې هلته د حماس تختلیزي ډلې واک پای ته ورسیږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د اروپایي ټولنې پر دې پریکړې انتقاد کړی چې 13 میلیونه یورو مرسته له تهران سره کوي. هوک پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل دا مرسته په ناسم وخت کې ناسم پیغام لیږدوي. نوموړي زیاته کړه چې له ایران سره بهرنۍ مرستې د ایران د رژیم د پیاوړي کېدو سبب کېږي. اروپایي ټولنې ویلي چې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو د جبران لپاره له دغه هیواد سره 13 میلیونه یورو مرسته کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر روانه میاشت پر ایران یو شمېر بندیزونه ولګول. او د هسپانی حکومت پریکړه وکړه چې د پوخانی دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو هډوکی د هغه له قبر وباسي او بل ځای ته یې ولیږدوي. د پریکړې په اساس د فرانکو پر قبر جوړه شوې یادګاري ودانۍ به د هسپانیې د کورنۍ جګړې او د فرانکو د ظالم رژیم د قربانیانو په نوم شي. په هسپانیا کې کورنۍ جګړه له 1906 تر 1909 میلادي کال پورې وه. د فرانکو واکمني په 1915 میلادي کال کې د هغه له مړینې سره پای ته ورسېده.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. په جلال آباد ښار کې نن 14 ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د روانې خپرونې په ترڅ کې دا هم اورئ چې د کابل پولیسو نن د انتخاباتو د کمیسیون مخ ته درول شوې د تحسن خیمې لرې کړې دي.
کلاشینکوف، توپیکا، موترهای زره بسیار مقاومت کردن، فعال کردن. تمام ما پلیس قهرمان کابل، گاردیزون کابل.
د افغانستان په اړه د مسکو د سولې په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت د نه ګډون پر موضوع هم په همدې خبرونه کې مطلب اوریدل شوی. د کندوز د ولایت شورا غړي او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې دا ولسوالۍ ډېره برخه د طالبانو تر واک لاندې ده. په کندهار ښار کې بیا د څښلو د پاکو اوبو د کموالي ستونزه لویږي.
دغه مشکل د اوبو څه بېخي ډېر لرو موږ
د نورو راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام اوریدلی شئ. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، په جلال آباد ښار کې نن 14 شوې ده او ویل کېږي چې مرګ ژوبله هم لري. همداسې به زموږ همکار اکرام الله اکرام د جلال آباد له ښار څخه د تلیفون په لیکه راسره دی. اکرام، خپرونه ته په خیر راغلی. که دا وایي چې 14 چیرته شوې ده او تلفات یې څومره دي؟
ډیره زیاته مننه مراد صاحب، تاسو سلام اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، دا پیښه د جلال آباد ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ودانۍ ته څیرمه رامنځته شوې ده. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې پیښه څو شېبې مخکې رامنځته شوې ده، چې له امله یې تر دې دمه د لومړنیو معلوماتو په اساس باندې 2 تنه وژل شوي او 4 تنه ټپیان حوزوي روغتون ته وړل شوي دي، چې د یو ټپي حالت پکې نازک ښودل شوی دی. تر دې دمه دوی په وینا باندې چې د پیښې نویت لا نه دی په ډاګه شوی چې دا انتحاري حمله وه که نه وړاندې له وړاندې په دغه سیمه کې دا بم ځای په ځای شوی و. خو د دوی د معلوماتو له مخې چې پیښه څیړي او د مرګ ژوبلې دقیقه او کره شمېره او د 14 پیښې نویت به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت هم لا چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په وروستیو کې د ننګرهار امنیتي حالت نسبتا د اندېښنې وړ و، چې په وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د یوې ځانګړې قطعې په راتګ او د دې ښار امنیتي وضعیت امنیت ملي اردو ته د سپارلو له امله دې ښار کې نسبي امنیت ټینګ شوی و. له هغې نه راوروسته په دې تېرو څو اونیو کې دا لومړنۍ 14 ده چې وار بیا رامنځته کېږي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. زموږ همکار اکرام الله اکرام چې په جلال آباد ښار کې د نننۍ 14 په اړه جزئیات در سره شریکول. د ننګرهار د ولایت په وینا په نننۍ 14 کې چې په 15 ناحیه کې شوي او د انتخاباتو دفتر مخ ته شوې ده، لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا 14 ځان وژونکي برید او که د بم په واسطه شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو په روانو خپرونه کې در سره ورستی او دقیق معلومات شریکو. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د کابل امنی قومندانۍ وایي د انتخاباتو مرکزی دفتر له مخې د اعتراض کوونکو خیمې لرې کړې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دروازې د کارکوونکو پر مخ خلاصې دي. داود امین نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو له لیست نه یو شمېر لرې شو نوماندانو پلویانو یې پولیسو ته بد رد وویل او له دوی سره د خیمو د لرې کولو پر مهال مقاومت وکړ. بلخوا یو شمېر سیاسي ګوندونه د حکومت دغه کړنه غندي او دا د خلکو په حق زیاتې بولي. واصل وصال د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات راټول کړي.
من نمرات سب تاسو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د کابل امنیه قومندان داود امین نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی هڅه وکړه چې د اعتراض کوونکو د مشانو سره او په ځانګړي توګه هغه نوماندان چې د انتخاباتو له لیست څخه حذف شوي دي هغوی سره سلام مشورې وکړي او په یو سوله ییز ډول باندې دغه خیمې د انتخاباتو د مرکزي دفتر له مخې نه لرې کړي او د کارکوونکو پر مخ د دغه کمیسیون دروازې خلاصې کړي. خو دوی ویل چې دوی کوم سلام مشورې ته سره ونه رسېدل نو بالاخره دوی اړ شول چې د زور له لارې دغه خیمې دوی لرې کړي او هغه کسانو چې دلته خیمې وهلې وي هغه له دغه ځایه وباسي. یو شمېر کسان دوی ویل چې نیول شوي هم دي چې د دوی په خبره د پیسو په زور باندې هلته په خیمو کې کینول شوي وو. ښاغلي امین وویل چې یو شمېر کسانو سره په دغه خیمو کې درنې او سپکې وسلې هم وې چې د ده په خبره چې دوی د دوی سره اخو ډب هم شوی دی. د دغه خیمو د لرې کولو پر مهال درې پولیس ټپیان شوي دي خو د ډزو د تبادلې خبره په دې کې نه ده شوې. یوازې د لرګیو او تیګو د ګزارونو خبرې شوي دي چې دغه درې پولیس د ده په خبره پکې ټپیان شوي دي. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي داود دغه خبرې واورو.
بالاخره همو حرکت نظامی و عسکری مطابق قانون و تظاهرات ما انجام دادیم. همو ابزار جنگی حتی سلاح‌های کلاشینکوف تا پیکا موترهای زره یا بسیار مقاومت کردن فهد کردن. تمام ما پلیس قهرمان کابل گارنیزون کابل با هماهنگی که داشتن با پلان منظمی که با پلیس کابل داشتن تانستن که یارا البته از ساحه دور بکنن خیمه را جمع‌آوری بکنیم.
بله مراتب هسه مو وکړه د یو شمېر هغو کاندیدانو چې حذف شوي دي د ولسي جرګې د نوماندانو له لیست څخه هغوی سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. اما د ښاغلي مولوي ترخیل یو نږدې کس موږ ته وویلې چې ښاغلي ترخیل خپلو پلویانو ته ویلي دي چې دوی باید له حوصلې څخه کار واخلي تر څو نور کړکېچ زیات نه شي په دې برخه کې. بلخوا مو د حزب اسلامي د اجرایه شورا لغړی نادر افغان سره په دې تړاو خبرې وکړې او هغه نو مو پوښتل چې د حکومت دغه کړنه دوی څنګه ارزوي. د دوی نظر په دې تړاو څه دی؟ نو هغه وویل چې دا حکومت یو غیر قانوني کار کړی ځکه مدني اعتراضونه د خلکو حق دی او په زمن کې هغه ضرب الاجل چې د سیاسي احزاب لخوا ټاکل شوی و دوی ویل چې دوی په یو شمېر ولایتونو کې لاریونونه اپیل کړي دي او په هیڅ صورت دوی ته دا ډول انتخابات د منلو نه دي او دوی به پرېنږدي چې دغسې انتخابات ترسره شي او سیاسي ګوندونه بیا هم په یوه خوله دي او نه غواړي چې پرته له ضمانت او تضمین نه چې د شفافیت په برخه کې ورکړل شي دغه انتخابات ترسره شي. په دې برخه کې به د ښاغلي نادر افغان خبرې واورو.
نن داسې په نظر کې وه چې په مرکز او ټولو ولایتونو کې به پراخ مظاهرې ترسره کېږي د احزابو لخوا نه چې دا نن په یولسو ولایتو کې همدغه سلسله روانه ده. مظاهرې د کمیشن او دولتي ودانیو مخ ته دوام لري. کاملا قطعا هغه انتخابات نه منو چې شفافیت تضمین نه شي هغه انتخابات نه منو چې تقلب ډک وي.
بله ښاغلی نادر افغان وویل چې د سیاسي عذابو یو کمیسیون بیړنۍ ناسته هم کړې ده په کابل کې د مرکزي دفتر له مخې نه د خیمو د لرې کولو وروسته او دوی ویل چې په دې اړه به دوی پریکړه کوي او خپل دریز به وروسته دوی له رسنیو سره مراسم شریکوي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. واصل وسالو چې د کابل د پولیسو لخوا نن په کابل ښار کې د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر مخنه د خیمو د لرې کولو او د هغو کسانو د اعتراض د پای ته رسولو لپاره د اقداماتو په باب معلومات در سره شریکول چې د انتخاباتو له وروستي لیست څخه لرې شوي وو او د اعتراض په توګه د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر دروازې تړلې او مخ ته تحسن کړو. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د څار یو شمېر بنسټونه وایي رامنځته شوي انتخاباتي کړکیچ د زور للارې باید حل نشي او مذاکرات او خبرې مهم دي. محمد واصل وسال د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د امنیتي ځواکونو لخوا په زوره د انتخاباتو د مرکزي دفتر نه مخې د اعتراض کوونکو خیمې لرې کول څومره قانوني عمل دی؟
دا چې کمیسیون دروازه خلاصه او دوی ته د کار فرصت درته جوړیږي. طبیعتاً چې د ټاکنو بهیر لپاره یو مثبت قدم ده، ولې له دې امله چې د معترضینو خیمې په زور باندې او د قاري قوې په کارولو سره ټولیږي، دا واقعا د اندېښنې ځای ده. د ټاکنو بهیر یو مدني پروسه ده او په دې کې څوک ضرر ویني یا معترض کیږي یا لخره له پروسې کې ناکامه کیږي یا لس نه حذف کیږي، له هغو سره هغه کوم چلند چې ایجابوي باید په ډېر قانوني، په ډېر مدني او په پرانستې فضا کې باید هغه ترسره شي. موږ ګله او هغه شکایت له کمیسیون څخه ده چې نه باید هغوی دغسې وضعیت زمینه مساعده کړې وای چې هغه کاندیدان چې د دوی د پرېکړو په اساس باندې حذف شوي دي، اول هغوی راشي د دوی په پرېکړو باندې قانع ونه اوسېږي او دلیل دا مطرح کړي چې د موږ لپاره وضاحت نه درکړل شوی چې په کوم تور یا په کومه پلمه باندې موږ لس نه وتلي یو، او دوم بعضې ته فرصت نه ورکړل شوی چې هغه خپل سپیناوی وکړي. نو په پایله کې چې داسې حکومت قاریه قوه په دې کې کاروي، دا واقعا د انتخاباتو د پروسې لپاره یو بد پیغام لري. هغه دا چې یعنې که څوک هغه پایله نه مني یا اعتراض لري، نو په پایله کې به له هغوی سره دغسې چلند کېږي.
دا چې د یو شمېر حذف شوو کاندیدانو پلویانو انتخاباتي کمیسیونونو دروازو تر شا دوی خیمې ولي او دغه کمیسیون کارونه یې ځنډولي دي، دروازې یې بندې کړي دي، دا څومره پر ځای کار دی؟ آیا دا د یو ملي بهیر په وړاندې ستونزې نه زېږوي؟
د ده واقعا دا د دې طرفدار باید ونه اوسي چې کاندیدان داسې لویې لارې بندې کړي یا هغوی راشي د کمیسیونونو لاره بندې کړي او د هغوی هغه پروسه دغه کار او هغه عملیاتي اړخ ټول فرج کړي، دا هم معقول کار نه ده. ولې ټول نه مهمه دا ده چې څوک چې پرېکړه کوي او په هغې کې د هغې پرېکړه په اساس باندې یو څوک ضرر ویني، نو د دغه وضعیت د دفع کولو په خاطر باید موږ په ډېر ښه تدبیر سره کار وکړو. شفافیت اولنی بحث ده چې هغه باید په ټولو معنا باندې رعایت شي. دوم، څوک چې له اصل متضر کېږي د هغوی حقوقو ته باید درناوی وشي. په کړنلاره کې هغه کوم حقونه چې معترضینو هغه څوک چې اعتراض پرې کېږي یا شکایت پرې کېږي هغه باید مراعات شي. موږ باید له ډېرې خودخواهۍ او له غرور او له کبر نه باید کار واخلو، ځکه چې د افغانستان وضعیت ټول ترې پام وړ ده. موږ باید هغه درک کړو چې په کوم حالت کې یو، که په هر کاندید سره او هر معترض سره موږ حکومت دخیل کړو، ښکېل کړو او وضعیت دې ته ورسېږي چې بیا راشي او هر څوک د دې ګواښونه وکړي چې موږ دفتر تړو یا سړکونه بندو، او حکومت د دې پر ځای چې هغه لاړ شي خپل نورو چارو ته پاملرنه وکړي، د خلکو امنیت تامین کړي، بیا راشي هغه تمام ورځ د ټاکنو بهیر کې د هر کاندید چارو پسې دوی کې د چا خطاب وټولوي، د چا سره به له زور کار اخلي.
رشید صاحب، بل پوښتنه دا کوم چې بالاخره دغه کړکیچ چې رامنځته شوی دی اوس د یو شمېر نوماندانو او د انتخاباتو کمیسیون او د حکومت ترمنځ، د دغه مسؤلیت تر ډېره چا ته راجع کیږي؟
دا چې د 15 نفره هستي د پرېکړې شکایت کمیسیون خونه شوی ده، سره دې چې موږ د هغوی قانوني واکونو ته درناوی کوو او هغوی قانونا د دې واکدار بولو چې داسې پرېکړې ترسره کړي، اسناد و مدارک په اساس که. ولی په عین حال که حقوق ټولنه ته، کاندیدانو ته، پروسې ته ځوابګوی بولو، نه باید له متخصصي او مسلکي چلند څخه موږ پښې لرې وباسو او له زور نه کار واخلو. فقط موږ ټینګار په دې کوو چې هر اداره باید له خپل کړنو څخه ځوابګوی واوسي، که کوم پرېکړه ترسره کړي د قانون په چوکاټ کې، په عین حال کې د هغې پرېکړې څخه باید دفاع وکړي په ډېره ښه توګه، په شفافه توګه، نه دا چې دفترونه پرېښودل شي د چارواکو له خوا نه او پټ خونو سره بیا هغوی له مطبوعات سره مرکې کوي.
د انتخاباتو نه د څار د بنسټ د یو ادارې مشر یوسف رشید چې وایي حکومت باید د کاندیدانو د اعتراضونو پر وړاندې له زوره کار وانخلي. د جلال آباد د حملې په اړه تازه راپورونه دا دي چې ویل کېږي د انتخاباتو د کمیسیون مخ ته په جلال آباد ښار کې 14 د ولسي جرګې د لست څخه، د نوماندانو لست څخه د وستل شوي جاوید زمان د پلویانو په منځ کې شوې ده، او دا یوه ځان وژونکې حمله وه چې شاوخوا 11:30 تر غرمې مخکې شوې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ناجی صاحب د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د هلمند کرنی ریاست په دغه ولایت کې 1500 د میوو باغونه جوړوي. د دغه ریاست د پلان او پروګرامونو د برخې همغږي کوونکی سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته ویل د محل اته زره نیالګي دغه باغونو ته په پام کې نیول شوي. نوموړي وویل دغه نیالګي چې د دغه ولایت د کرنیزو چارو د ټولنې له لورې اخیستل شوي په باغ لرونکو به وویشل شي. د هلمند د کرنې ریاست وایي تېر کال هم ورته پروګرامونه پلي شوي چې ښې پایلې درلودې. د دوی په وینا دا ډول پروګرامونه د باغ لرونکو د اقتصاد د پیاوړتیا تیاتر سنگ د دغه ولایت د عوایدو په لوړولو کې هم مرسته کوي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په دغه ولایت کې د خصوصي سکتور او اړوندو حکومتي ادارو ترمنځ یو ګډه ناسته ترسره شوه. د دغې خونی د صادراتو د برخې مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل دغه ناسته کورنیو تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف جوړه شوې وه. نوموړي وویل یاد پروګرام د جی آی زیډ یا د آلمان د پراختیا ادارې په مالي مرسته جوړ شوی و. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو به یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بوجۍ 1530 افغانۍ، د وریژو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 1200 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 55 پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 1 افغانۍ 60 پوله او سر پاکستاني کلداري 592 افغانۍ.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. او اوس هم یو نړیواله مسأله د امریکا ولسمشر وایي د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتي چې شمالي کوریا ته سفر لغوه کړي. دا موضوع ما همکار اسمت ساروان تعقیب کړی ده او اوس راسره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، که لومړی اوریدونکو ته ووایاست چې ولسمشر ټرمپ ولې دا پریکړه وکړه؟
مراد صاحب، ولسمشر ټرمپ په خپله ویلي چې د بهرنیو چارو له وزیر څخه یې په دې خاطر غوښتي چې راتلونکې اونۍ شمالي کوریا ته لاړ نه شي، چې د ده په وینا د کوریا د ټاپو وزمې په اتومي بې وسلې کېدا کې پرمختګ نه دی شوی. یعنی اصلا دوی دا دلیل وړاندې کړی دی. ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه کې پر چین هم انتقاد کړی چې د شمالي کوریا د اتومي بې وسلې کېدو په برخه کې د دې هېواد په تشویقولو کې مرسته نه ده کړې.
جنوبي کوریا په سیمه کې د امریکا متحده دا او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه لا زیات اندېښنه لري. د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې په اړه څه وایي؟
هو، جنوبي کوریا نظر په دې اړه څرګند کړی دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي ټرمپ پر پریکړې خواشیني څرګنده کړې، خو په عین حال کې ویلي چې مهمه ده چې متحدان د اتمي بې وسلې کېدو په برخه کې پرمختګ ته پام ولري.
که ټرمپ دا پریکړه نه وای کړې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کله شمالي کوریا ته سفر درلود؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې راتلونکې اونۍ، چې منظور یې له راتلونکې دوشنبه وروسته وخت دی، ځکه چې په امریکا کې نوې اونۍ له دوشنبه څخه پیلېږي، ویلي وو چې له دوشنبه وروسته به شمالي کوریا ته ځي، څو د شمالي کوریا د اتومي بې وسلې کېدو بل پړاو نهایي کړي او هغه په بشپړ ډول تایید کړي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. له اسمت ساروان نه مو ورېدل چې د امریکا ولسمشر وایي د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیر غوښتي دي چې شمالي کوریا ته سفر لغوه کړي. ښاغلی ټرمپ ویلي دا د دې لپاره لغوه کوي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د منځوړلو په برخه کې کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. د کندوز د ولایتي شورا غړي او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې د دې ولسوالۍ ډېره برخه د طالبانو تر واک لاندې ده، خو سیمه ییز چارواکي د تصفیه کېدو په برخه کې پاتې راغلي دي. په اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې رپورټ لري.
د کندوز د قلیزال ولسوالۍ ډېره برخه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کندوز د ولایتي شورا او د دغه ولایت د قلیزال ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې د نوموړې ولسوالۍ ډېره برخه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده، خو حکومت لا تر اوسه پورې د قلیزال ولسوالۍ د بشپړه پاکېدو په اړه کوم جدي اقدام نه دی کړی. د کندز د ولایتي شورا غړي سید اسدالله سادات ازادي راډیو ته وویل
یک قریه به دستی دولت نیست، بجز از دې چهار قریه کې تر اخیر قلعه‌زال است در جغرافیا در
اوس مهال د قلعه‌زال ولسوالۍ یوازې د اقتپې، کلختپې، بغریکول، باغچي او خشتپې سیمې د دولت تر واک لاندې دي او پاتې ټولې سیمې د طالبانو تر ادارې لاندې دي. خو دولت د دغه ولسوالۍ د بشپړ پاکېدو په برخه کې پاتې راغلی دی، ځکه له درې کالو راهیسې له موږ سره د قلعه‌زال ولسوالۍ د تصفیه کولو په برخه کې ژمنې کېږي خو په عمل کې سرک هم نه لیدل کېږي. دغه راز د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم وایي چې دوی تل د خلکو اندېښنې او غوښتنې د دې ولایت له سیمه ییزو چارواکو سره شریکې کړي دي، خو لا تر اوسه پورې د قلعه‌زال ولسوالۍ وضعیت ته توجه نه ده شوې.
ما چندین بار د جلسات به مقام محترم ولایت و قمندان صاحب امنیت رئیس امنیت جلسات
په وار وار د کندز د قلعه‌زال ولسوالۍ امنیتي ستونزې د دې ولایت له سیمه ییزو او امنیتي چارواکو سره شریکې کړي دي، خو لا تر اوسه پورې د دغه ولسوالۍ امنیتي وضعیت په جدي توګه رسیدنه نه ده شوې. له دې سره سم هغه شمیر کورنۍ چې د جګړو او ناامنیو له کبله له قلعه‌زال ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته راکډه شوي دي، دوی هم پر حکومت غږ کوي چې دغه ولسوالۍ دې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي تر څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د کندز د قلعه‌زال ولسوالۍ دو تن اوسیدونکو حیات الله او محمد عارف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته په دې ښار کې موږ گزاره نه کېږي، موږ په ښار کې گزاره ډېره سخته مشکله ده او زموږ خلک غونډ مشکلات باندې مخ شوي دي. غواړو چې بېرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بېرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اسو دلته بازار ته راغلي اسو، بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شی نه لرو چې وي خورو او کومکونه موږ ته نه دي را رسېدلي. د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ، که چېرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي نور موږ به نور هم
خو بیا د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د دوی په امنیتي پلان کې شامله ده او ډېر ژر به د قلعه‌زال ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي.
په کندهار کې د اوبو کمښت خلک اندېښمن کړي دي. د کندهار د مرکزي سیمو اوسیدونکي چې اوبو رسولو ریاست ورته پر وخت اوبه نه رسوي وایي چې څاګانې وچې شوي او اوس د څښاک لپاره پاکې اوبه په پیسو اخلي. په دې اړه محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
کندهار چې د افغانستان د لویو ښارونو له ډلې څخه دی، د یوې نارسمي سروې په اساس په سلو کې یوازې 15% اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د سږنۍ وچکالۍ له امله په کندهار ښار کې د څښاک د پاکو اوبو څاګانې او برمې وچې شوي چې د کندهار شاریانې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالتواب حبیب الله او رفیع الله ازادي راډیو ته وویل چې د نل د اوبو غیر عادلانه ویش اړ کړي چې د څښاک د اوبو لپاره 2 کیلومتره واټن وهي.
اوبه یا د یو نیم سل یو سل اویا متره ته ورسېدل خپل ولي کې نو دغه مشکل د اوبو څه بېخي ډېر لر موږ نو د حکومت څه مده هیله ده چې یا یو برمې مستفاله کې یا دغه اوبو پیپ راغلی دی، پیپ راغلی دی پر دغه سړک تېر شوی دی اما دا کورو ته نه دی ورته شوی چې دا کورو ته اوبه ورکړي د دا پیپ سره.
وچې دي مشکل دغه نه ډېر دی، شانکران هم را روان دي خیرات چې بله هغه هم دغس خلکو ته ورکول کېږي. دغه خلکو په کورو کې ایښي دي، هغه ګلان په اوبه وي، موږ د څنګه اوبه نه لرو.
حکومت هم دغه غوښتنه کوي چې موږ اوبه راکړي، موږ ته نلونه راولي. دلته پر دغه شلو فرو باندې دوه انچه پیپ راکړي دي، هغه یوه پورته اوبه نه ورځي. که ور هم شي هغه بیا بېخي پسر کې هېڅ کار نه شي اخیستلی.
بل خوا د کندهار د اوبو رسولو رئیس انجینر محمد نادر کاکړ وایي د اوبو د اوسنیو سرچینو څخه ناوړه استفاده په کندهار کې د اوبو ساته کښته کړې ده او که یې خلک په خپله مخنیوی ونه کړي ممکن د کلونو په تېرېدو سره کندهار د اوبو له سختې قحطۍ سره مخ شي. نوموړی وایي پلان لري چې په کندهار کې 5000 کورنیو ته د پاکو اوبو نلونه توضیح کړي.
نوی پلانونه دا دي په روان مالي کال کې انشاءالله وتوانېدلو، ځکه د وزارت مالي موافقه هم اخیستې ده. موږ لویه غټه پروژه لرو د کندهار ښار شمال ساحه کې 12 ناحیه کې د لوی ولی د لوی ولی د حکیم صاحب اډې ساحه ته چې د 5000 کورنۍ لپاره دي. 4 کورنۍ موږ 10 نفره ډیزاین سوې ده، په سروې کې مو نیولې ده او هر نفر لپاره په 24 ساعت کې 15 لیټره اوبه موږ ورته شبکه ډیزاین سوې ده.
وروستیو څېړنو ښودلې چې وچکالي د ځنګلونو او شنو سیمو له منځه وړل او د اوبو زیات مصرف کولای سي چې په اوږدمهال کې د شدیدې ګرمۍ تر څنګ د اوبو سرچینې هم کمې کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم له عصمت ساروان څخه اورو چې ناسا د مځکې کورې ته نږدې د یوې ډبرې د تېرېدو په اړه معلومات خپاره کړي دي.
ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره وایي دا اونۍ د مځکې له څنګه یوه تیږه چې اندازه د مصر د یوه احرام یا یوې لویې ودانۍ هومره ده تیریږي. د ناسا په وینا دا تیژه به 3 میلیون مایل لیرې د مځکې له څنګه تېره شي. اټکل کېږي چې دا تیژه به د اګست په 9 چې د سنبولې له 10 سره برابره ده د مځکې په 3 میلیون مایلۍ کې تېره شي. د دې واټن اندازه له دې ولګوي چې د مځکې او سپوږمۍ د فاصلې 10 برابره ده. د دې تیژې سرعت به په ساعت کې څه باندې 2400 کیلومتره وي. ناسا ویلي چې د دې تیژې اندازه له اویا تر 160 مترو ته رسیږي. د مصر یو احرام 109 متره دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د خپرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام خپرېږي، خو اوس 12:30 دي. له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو. په جلال آباد ښار کې د جاوید زمان پر هغه پلویانو سن وژونکی برید شوی چې د کاندیدانو له وروستي لیست څخه د نوموړي د ایستل کېدو په اعتراض کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مخې ته راټول شوي وو. چارواکي وایي چاودنه کې 2 وژل شوي او 4 تنه ټپیان دي. د جاوید زمان نوم د ولسي جرګې د کاندیدانو په لومړي لیست کې شامل و، خو له نهایي لیست څخه ایستل شوی. د نوموړي لسګونو پلویانو له تیرو 4 راهیسې په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مخې ته د اعتراض په توګه پرلت وهلی دی او غواړي چې نوموړی د بیرته د ولسي جرګې د کاندیدانو په وروستي لیست کې شامل شي. د کابل پولیسو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفتر مخې ته بیا د تحسن 2 درېدلې خیمې نن ټولې کړې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه وغوښتل چې راتلونکي اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. ایتالیا خبرداری ورکړی چې د اروپایي ټولنې بودیجه به قطع کړي که چېرته نور هیوادونه د هغه کډوالو مسؤلیت ونه مني چې د سیسلي ټاپو بندر ته رسېدلي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې ده چې تر 200 میلیونو ډالرو زیاته مرسته چې په لویدیځه غاړه او غزې کې د پروژو لپاره وه نورو پروګرامونو ته ځانګړې کړي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوګ د اروپایي ټولنې پر دې پریکړې انتقاد کړی چې 3 میلیونه یورو مرسته له تهران سره کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه عبدالنافی هماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو پر ضد مبارزې سیمه ییز ستراتیژي تایید شوه او اوس افغان حکومت د دې ستراتیژي د عملي کولو پلان جوړوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو 3 کسان د نشئی موادو د قاچاقو په تور ونیول. له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت بیان اسد الله یادګاری ازادي رډیو ته ویل، له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په 19 ولایتونو کې د اتاویا عملیاتو په ترڅ کې 3 کسان د نشئی موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور ونیول. له دوی سره په نیول شوي موادو کې هیروئین، تریاک، چرس، الکولی مشروبات، تخمر شوی کشمش او څه اندازه کیمیاوي مواد هم شامل دي. په نیول شوي کسانو کې 3 د ملي پولیسو سرتیري او 2 د ملي امنیت کارکونکي ول چې له قاچاق کوونکو سره د مرستې په تور نیول شوي دي. د کندهار د هوایی ډګر سرحدي پولیسو تر 2 کیلوګرامو زیات هیروئین نیولی چې له چای سره ګډ شوي ول. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز بیان خالد محیط ازادۍ رادیو ته وویل، یو تن 2 او 258 ګرامه هیروئین تقریبا 10 کیلوګرامه شینچای کې ګډ کړي او په پام کې وو چې د کندهار د هوایی ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. کله چې چای د عدلیه او قضایي مرکز په ځانګړي لابراتوار کې معاینه شو، نو معلومه شوه چې په چای کې هیروئین ګډ دي. په دې پیښه کې له نیول شوي کس څخه پوښتنې ګربیګنې روانې دي.
پخوا هم موږ دې ته ورته قضیې درلودې چې هیروئین به له جامو د نارینه و له واسکټونو، کاوبای پتنونو او دسمالونو سره ګډول او غوښتل به چې بهر ته انتقال کړي. وروستۍ طریقه یې همدا وه چې په تور او شین چای کې هیروئین ګډ کړي او بهر ته قاچاق کړي.
دا یادونه ورده چې د روان شمسی کال د حمل د میاشتې لومړۍ نیټه څخه نیولې بیا د سرطان تر وروستیو ورځو پورې د هوایي ډګرونو سرحدي پولیسو 16 کسان نیولې چې د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه په بیلابیلو طریقو نشه یي مواد قاچاق کول. د میدان وردګو ولایت پولیسو څه اندازه نشه یي مواد کابل ته د قاچاق پر مهال ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د میدان وردګو ولایت د امنیه قومندانۍ لخوا ازادي رادیو ته لیږل شوی راغلی چې 3 کیلو هیروین او 1 کیلو شیشه پولیسو هغه مهال ونیول چې په یو باس کې ځای پر ځای شوی او د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کیدل. موټر چلوونکی او ورسره همکار د قاچاق په تور نیول شوی او څیړنې دوام لري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو څه د پاسه 70 کیلوګرامه نشه یي مواد کابل ته د قاچاقو پر مهال ونیول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قومندان فریدون بختیار رسنۍ ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ارغندې چوک کې 370 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو بار وړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي او د کابل یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. دا یادونه ورده چې دوه کسان د دې موادو د قاچاقو په تور نیول شوي او د څېړنې لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي.
مسکا هوتک چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د سیمه ایز ستراتیژي تایید کېدل.
سیمه هیوادونه زموږ ډېر شان نه مني دا جنگ هغوی شروع کړی دا مواد مخدر مسله د هغوی له خوا نه ده.
په هرات ولایت کې د موسیقي له لارې د محتاجونو درملنه. د اسلام له نظر له محتاجونو سره د چلند پاړه د مولوی عطا الله فیضانی مرکه.
د معتاد پختنه ته هر مسلمان باید ورسی په دې خاطر چې هغه وکول شي یو طریق له طرقونه هغه د اعتیاد نه راوګرځوي.
د پخوانی عسکري صاحب منصب خاطره به وورو چې وای د نشیل عمل له کار غوشه سوي دي. او د خبرونی په پای کې ډرامه هم لرو.
ولی غنم نه کرے
غنم کله دومره پیسې جوړوي. ساری اخلاق دي د بچیانو روزي را غټي.
اوس خبرونه لومړی مطلب تر ازو ل نشي مواد سره د مبارزه سیمه ایز ستراتیژي تایید شوی او اوس افغان حکومت د ستراتیژي د عملي کولو پلان جوړوي. ل نشي مواد سره د مبارزه وزارت ویان حنیف د نشر ازادي رادیو ته وویل تیر میاشت د ویانا په غونډه کې ګډونوالو دولتونو دا ستراتیژي تایید کړه او په پام کې ده چې ډیر ژر بل اسلیک سي. کارپوهان د امنی او نشي مواد په برخه کې د گاونډي هیوادونو رول خورا مهم ګڼي او افغان حکومت څخه غواړي چې د دې ستراتیژي د عملي کولو پلان دی د افغانستان د واقعیتونو او امکاناتو پر وړاندې جوړ شي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د سیمه ییز ستراتیژي طرحه چې و میاشت مخکې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د اتریش په پایتخت ویانا کې وړاندې شوی د نړیوال ټولنې لخوا تایید شو. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي رادیو ته وویل په پام کې د چې دا طرحه په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. د ښاغلي دانشار په خبره دا مهال افغان حکومت د دې ستراتیژي پر عملي پلان باندې کار کوي.
دا ستراتیژي نهایی شو او اوس د لاسلیک او عملي پلان پړاو کې ده. هیله لرو چې د دې ستراتیژي په نهایی کېدلو او عملي کېدلو سره به وکولای شو چې د سیمې هیوادونه له افغانستان څخه بهر ته د نشه یي موادو د قاچاق او له بهر څخه افغانستان ته د فریکرسرونو د راوړلو مخه ونیسو. موږ مخکې د تفاهم لیکونو له مخې له ګاونډیو هیوادونو سره کار کاوه. د ستراتیژۍ پر اوسنۍ طرحه باندې د کارپوهانو تر کچې بحث وشو او په ویانا کې نهایی شوه. موږ اوس د دې طرحې د لاسلیک او عملي پلان په پړاو کې یو.
د نشي موادو سره د مبارزې د ستراتیژي طرحه یو میاشت مخکې د افغان دولت له لوري د 14 هیوادونو استازو ته چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د ادارې استازو ته په ویانا کې وړاندې شوه. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت په خبره تر دې وړاندې افغانستان سیمه ایزو او ګاونډیو هیوادونو د دوو اړخیزو او څو اړخیزو هوکړه لیکونو په چوکاټ کې له نشي موادو سره مبارزه کوله. خو تر دې وروسته به دا هڅې د یوې استراتیژۍ په چوکاټ کې تنظیم کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مین ډاکټر ظفر باور لري چې ګاونډي هیوادونه د نشه یي موادو په ستونزو کې لویه ونډه لري، له امله یې باید عملي پلان داسې جوړ شي چې په هغه کې د دوی مسؤلیت هم مشخص سوی وي.
دا جنگ هغوی شروع کړی دا مواد مخدر مسله د هغوی له خوا نه ده، خو که خپل حکومت بیا هم بې دفی کار وکړي هغه ستراتیژي په لاره واقعا د عمل وړ وي، عملي شکل یې جوړ کړي، داسې جوړ کړي چې هغه عملي کېږي، نو بیا امکان شته.
افغان دولت وایي چې د هیروینو د تولید لپاره هر کال د میلیونونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته کاچا کیږي. ښاغلی ظفر وړاندیز کوي چې ګاونډي هیوادونه باید افغانستان ته د کیمیاوي موادو د کاچاکو او ترانزیت په مخنیوي کې لازمه همکاري وکړي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشي موادو د سیمه ییز ستراتیژۍ د تایید کېدو په اړه راپور اوروه، اوس هرات ولایت ځو او ګورو چې هلته څنګه د موسیقي له لارې د محتاجینو درملنه کیږي. په هرات ولایت کې د رواني ناروغیو ډاکټرانو د موسیقي په واسطه د محتاجونو درملنه پیل کړې ده. د دې ولایت اوسیدونکي قدیر فیضي هغه محتاج چې د موسیقي له لارې د نورو محتاجونو درملنه کوي. ارواپوهان د موسیقي په وسیله د محتاجونو علاج ګټوره لار بولي او زیاتوي چې د دې میتود له لارې محتاجین خوشحاله کیږي او فکری ثبات موندلی سي. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د قدیر فیضی په نوم یو معتاد د تیر عمر په غم کې سوځي. هغه عمر چې څه د پاسه 14 کاله د احتیاط په منګولو کې بند او له نشي پرته د ژوند د نورو اړخونو سره هیڅ اړه نه درلوده. قدیر اوس د هرات ولایت د معتادینو د درملنې په یوه مرکز کې ډیری وخت په موسیقي بوخت دی. موسیقي له قدیر فیضی او نورو معتادینو سره مرسته کړې چې نشه هیره او د روښانه راتلونکي ژوند په اړه فکر وکړي.
موږ دلته د خپلو معتادو ملګرو په خدمت کې یو، هیله لرو چې ټول معتادین روغ شي. نشه یي مواد انسان له کاره باسي. کله چې څوک نشه یي مواد کاروي، هیڅوک د انسان په سترګو نه ورته ګوري. ان دا چې خپل ورور، مور، پلار او ښځه یې هم په درنه سترګو نه ورته ګوري،
حتی برور، پیار، مادر، زن، بچه، هیچ کس او دانه نمی‌ماند.
قدیر فیضی په خپل غږ کې له موسیقي سره شعر زمزمه کوي او په دې شعر کې له خپل هغو بیلارو ملګرو ګیله کوي چې دای د نشي تورې کندې ته ورغورځولې دی. فیضی د موسیقي په مرسته د دې مرکز ټول معتادین خوشاله ساتلي او هغوی ته د راتلونکي ژوند په اړه هیله پیدا کړې دي. معتادین د قدیر فیضی پر شاوخوا راټول او اتڼونه کوي. دوی اوس خپلې پخوانۍ غمجنې خاطرې هیرې کړي او د تیر تیارو ژوند په اړه د فکر کولو پر ځای ځانونه په موسیقي بوخت ساتي. د معتادینو د درملنې په دې مرکز کې یو بل معتاد علي احمد وایي چې له قدیر فیضی او د ده له هنر سره یې غم لیرې کیږي.
موسیقی می غم او اندیکنی را چه خلری کوی او خوشحاله کیم. زه چی غم جن شم نو پا ورس که یو یا دو زلی دلتا د موسیقی او ریدو ترازم. کله چی دو رز دوی بجی موسیقی وارم بیا تر شپی پوری آرام او خوشحاله یم.
د درملنې په دې مرکز کې د موسیقي ترڅنګ شعر ویل هم یو تفریده. جاوید هغه معتاد چې خپل تیر تیار ژوند او له نشه یي موادو څخه کرکه یې په دې شعر کې بیان کړې ده.
منم مورفین و هم درمان و هم درد، دوای درد معتادان ولگرد. دوای درد من درمان ندارد، دوای بیتر از زندان ندارد. چنان من نشه می سازم خماران، تمام سینه ها را دود باران. امو شیری که دودم سیر خورده شده، امچی شغال تیر خورده. دودستای سفید نازنینت پیش مردم، کند مردانگی و غیرتت گم.
له اکثر معتادینو سره د کورنۍ او ټولنې اړیکې پرې کیږي او یوازې نشه ملګری وي، خو قدیر اوس ډیر خوښ دی چې بیرته ټولنې او کورنۍ ته راګرځېدلی دی.
مواد مخدر به کار نه
نشه یي مواد په درد نه خوري، پرېښودل یې یو بیل خوند لري. نشه یي مواد د انسان ژوند او حواس خرابوي، خپلوان یې لرې ځینې
کوي.
د موسیقي له لارې د درملنې میتود د درملنې له مرکزونو سره مرسته کوي چې په لږ لګښت سره د معتادینو علاج وکړي. په هرات ولایت کې رواني ډاکټر وحید نورزاد په دې باور دی چې موسیقي کولای شي معتادینو ته مثبت فکر ورکړي.
در روانشناسی یک از میتود ها یک از شیوه های
پارواپوهنه کی یو میتود دادی چې د موسیقي لاره د معتادینو علاج کیږي موږ هغه معتادینو ته چې د درملنې په حال کې وي او یا هغه کسانو ته چې پروانی ناروغي اختوي وایو چې موسیقي یوازنی سالم مصروفیت دی همدا موسیقي د چې د دوی په ذهنونو کې رواني ثبات او مثبت فکر رامنځته کوي
مثبت اندیشې ایجاد میکنه
کزوانان په خپل ورځنی ژوند کې تفریح ته ځای ورکړي نو نه یوازې دا چې معتاد ځوانان بل نشو څخه خوندي پاتې شي بلکې له هغو ځوانانو سره هم مرسته کوي چې لا تر اوسه په نشو نه دي عادت شوي
مسکا هوتک و چې په هرات ولایت کې د موسیقي له لارې د درملنې په اړه راپور راوړوه
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
درنو اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اوري چې په 1260 مزاني سپو خبريږي اوس به وګورو چې د اسلام سپیشل دین له معتادینو سره د څه ډول چلند توصیه کوي د افغانستان د نشي موادو په قانون کې معتاد ناروغ بلل سوی او له خلکو غوښتل سوی چې باید له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلند وکړي له بلې خوا د اسلام سپیشل دین هم له ناروغ سره د ښه چلند توصیه کوي په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي عطا الله فیضانی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د اسلام له نظره باید له معتاد سره په عمومي ډول څه ډول چلند وسي
په کار د ساده خلک د داسې مریض سره چې هغه معتاد دی دغه سره د ترحم او شفقت ته کار واخلي ځکه ساده کس اوس په څا کې لوېدلی نو که چیرې یو سړی په څا کې لوېدلی وي او دی راونه باسي نو خو ګناه ده بالعموم د هر مریض لپاره حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې امشي میلا نعود مریضا یو مل مزل وکړه د مریض پوښتنه ته ورسه دا د مریض پوښتنه په دې معنی یو خو د مریض تسلیت کېږي بل دا هغه مریض سبا عیادت کوونکی ښه نظریې ورکوي ښه مشورې ورکوي که ډاکټر بورخی لیږي جمله نه یو مریض هم د معتاد ده صدقه مریض زیات د لسیت ضرورت لري زیات تدوی ته ضرورت لري او د معتاد پختنه ته هر مسلمان باید ورسی په دې خاطر چې هغه وکول شي په یو طریق له طرقونه هغه د اعتیاد نه راوګرځوي دته د هیله ورکی او د احساس د ورکی صبر ته جوړیږي ته برته رئیس سی ته به مامور سی ته به دکاندار سی
کله چې موږ د معتادین ګورو ډیر کمزوري خلک دی ډیر مظلوم خلک دی د اسلام حکم د یو کمزوري سره د چلن پاړه صدا
حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انصر اخاک ظالما او مظلوما تکومک کله خپل ورور سره که ظالم وي او که مظلوم وي ظالم سره کومک دا ډول د ظالم لاس بنسی لزل نه بیره ګرځي او مظلوم هر مظلوم یديږي خصوصا دا معتاد له د سره کومک پکار ده دی لا غبد ملګرونه باید راو ګرځول سي او دی په بازو نور کارونه په بازو نور چاروبانه بخت راشي
ځینې خلک معتادین په بدو نمونه یادوي لکه پوډری هیروینی چرسی او شرابي او داسې نور بدی کې د اسلام حکم څه دی
دغه نوم په اسلام کې خپل په همدې خاطر ده چې نیک نوم په یو چا باندې کې خودل شي او تل په دې نیک نوم هغه سره یاد سي ولا تلمزو بالالقاب شریعت مکتوی سي تاسو په لقبونو خصوصا ناوړ او ناسم لقبونو څوک مې یادوي خصوصا د خلک چې مریضان دي څوک ورته پوډری چرسی بنګي او شرابي نو که دغه نوم په ده باندې پوخ سو نو دا سړی په همدې کې په لټنګي او وایي چې هڅه مې هم نوم بد ده نور زه بیا دې سمې دنیا ته نسم راتلري او دا د انساني کرامت او انساني شرافت نه ده بخیل خبره ده
دا چې کورنۍ همسته سي کله د کورنۍ کوم غړی معتاد شي نو له کوره یې وشړي او اړیکې ورسره پرې کړي په دې اړه اسلام څه وایي
د دې داسې مثال چې د خپل بدن یو غړی یې مریض سي خامخا دغه تداوي کوي که یې تداوي ونه کړله ټول بدن ورسره اخته کیږي که چیرې د خپل د کورنۍ غړی د معتاد له خپله کور وشړي د باندې څه ولاړ هر بد نوم بیرته دې کور ته راګرځي هغه نور هم چې پوډریان سول د دل لامل نو دغه ګناه هم بیا د دې کورنۍ په غاړه باندې اوړي نو کورنۍ ته پکار ده چې په کور کې دی په یو ځنګړی کوټه کې منظم دي پاملرن ورته کوي هر ورځ کالای ور بدلی هر ورځ پام پې کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي جمعه ته نن ووت هغه شراب څکل دلته صحابه دغه بار کې بد درد ویلې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه تاسو دغه په بار کې بد اورات موایست دغه په اصلاح کې حل ځلې وکړي نو دلته پکار ده چې دغه په اصلاح کې حل ځلې
ځینې معتادین په زور د احتیاط پریښودلو ته خلک مجبوروي دا کار د اسلام له نظره څنګه ده
د اسلام هم چې راغلی ده په زور نه دی راغلی د اسلام خوبایګانې خلکو ته بیان سوي دي او د کفر مزمت بیان سوی همدارنګه دا معتاد ته هم باید هغه بد اغیز د اعتیاد ورته بیان سي. الله پاک فرمایي چې ادع الى سبيل ربك بالحکمت والموعظه الحسنه، ته د خدای لاره ته یو څوک رابوله په حکمت سره او په موعظه حسنه. حتی فرعون ته کله چې الله پاک موسی او هارون علیهم الصلاه والسلام ورلیږي، ورته وایي فقول له قولا لینا، نرم خبر ورته کوي. دا د نرمې خبرې تاثیر د تندې خبرې نه ډیر زیات وي. نو دغه معتاد کس په حکمت، موعظه حسنه، په نرمه، په دلای ساینه هغه پوه کړی سي.
معتادین د ټولنې تر ټولو بېوزله او فقیره خلک دي، له دوی سره باید څه ډول مرستې وسي؟
لوی مرسته له دوی سره دا ده چې کوشش وکړي چې دا پخه شیان د معتادینو ته ورکړي، چې دوی د جسمي قوت بیرته راپورته سي او راژوندي سي. دغه مسؤلیت په عموم کې دولت ته هم راجع کیږي. دوی تمام ورځ ګرځي، یو لس او غنی نشي پیدا کولی. هغه صدقات او خیرات چې هغه تبرعات دي، هغه دوی ته باید ورکړل سي، نه هغه صدقات او خیرات چې هغه ملزومات دي لکه صدقې فطر او زکات.
ځینې معتادینو ښځه او بچیان یوازې پرېښي او هغوی ډېر بېوزله دي، حال دا چې هغوی معتادین نه دي. له دوی سره مرسته کول څومره مهم او اسلامي کار دی؟
هغه کورنۍ چې بې سرپرسته پاتې وي، خصوصا هغه کورنۍ چې دوی د کور مشر یا غړی معتاد سوی وي. ما حدیث السعی علی الارمله والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله او کالصائم الذی لا یفطر او کالقائم الذی لا یفطر. هغه څوک چې کومک کوي له مسکینانو سره او له کونډو سره، کونډې نه تنها هغه کونډې چې میړه یې مړ وي، هغه بېوزلې هم یادیږي چې میړه یې مثال د مړ په څیر وي لکه معتاد. نو څوک چې له دوی سره مرسته کوي، مثال یې داسې چې یو مجاهد فی سبیل الله تل جهاد کوي، نه ستړی کیږي. آیا یو کس تل روزي نیسي، افطار نه کوي؟ آیا کس تل د تهجد کوي او له دې نه ستړی کیږي؟ نو ثواب یې دومره زیات ده. نو ټولنې ته خصوصا هغه نږدې اقارب ته پکار ده چې دوی په هغه کورنیو باندې پاملرنه وکړي، او دا اسلامي وجیبه ده.
د اسلام له نظره له معتادینو سره د چلند په اړه مو له محمد ایاز ترنک سره د مولوي عطا الله فیضانی مرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
او اوس به واورو چې یو عسکري سایمن صاحب څنګه په نشو وخت سوي دي. حمید الله چې حربي پونتون یې ویلي، اپخوانی سایمن صاحب دی وایي چې د نشې له امله له وظیفې څخه لیرې کړل سو. دا چې حمید الله څنګه او چیرې په نشو وخت سو او تر هغه وروسته له څه ډول کړاوونو سره مخ سو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
ما حربي پونتون حربي 16 یې لیده می پاس لیگان څه وخت فارغ سو، جنگون داخلي شروع سو، زه مهاجر سوم ایران. پیغم ملک او بیگانه او د خپل انتریاک چې یو محرک انرژي را کول، پیغه وخت کې دومره څوک موجود بلد نه و خود ایرانه به بیادت کول. هغه ما مصرفول، ما به کار دوچند کول، ولی چې زه عملت نگهبان مو او کار به مم کول، هغه به ما فرات را ولل. دس وخت چې زه تیم هغه دوی بنار ترل، ما به کار نسوای کوای، مخکې لیغنه به مکوای سوای کور ته پیسې را ولیگم، ولی په دې مواد سخته سون اتی دومره افغانستان تم نراترم، کار مم سهی نسوای کوای. دته څو وخت راغلم، یو نفر ته لیت زی شای در کوم چې هغه د تریاکو جای نیسی. بلاخره د سورز راغله چې ما تریاکو مزنه را کوله، اتی هغه پودر مصرفول وظیفه کې چې بیرته جلب سومه، چې د پوسو لیت زی احتیاط لرم، زی شرانه ته ورکړم. یو هم شرانه کې چې خطرناک جای مو بیا مرته پرې نه کدون مارس کې ورکړم. یو افسر دی اردو مو، ولی یو سرباز مم خبره ته غوږ نه نیول. په رخصتی راغلم، دته یو ورځ مالزم، بل ورځ میاشته به نیم تیر که بالو میاشته چلار من فکیم راغله. و زی چه اقا وزیفا می دلودم دو ویزر ماده میاسته ما شخصده، ولی دی ورځ تیره وستم چه خپل حق می گوخته درور خزم زنگ وال پولیس تا پولیس راغله. بلاخره پا وحول از بوتلم دوش پیم بندی کرم. دمی بدترین خاطره ده چه هیچ کل به ملیاد ونوسی. اول لین تغییرات ما زوان که راغ اراده من ندلودم، تین مجبور است تربور تا دلاس وگدوم سمات یا چه رو پیرا کرد. رابط اجتماعی که اول ما غورونم چه پا ما حساب کول چه دای خیده ای غود دو سکرم چه اتا دیو خاص همیت نرا کول. باور که آغاز زیری چه دل مرمی نسرهای بچکی هغه درې نیم کیلو ده. ما هغه له ځان سره نه اخیستم، ما خیر په مرمۍ دې ولګېږم، ولې دا بار نه سم وړی. هغه څلور نوي کلنه ی لاره مې باید څه وهلې وای، عمر تعلیمي تربیه سم وای. زه په یوې شپې کې د عمر تعلیمي تربیه توب نه په دې موادو لپاره زه معاون د ټولۍ د سقي لاسوم. ماش خو به مې نه بس کېده، آخر د میاستې به زه قرضدار وموم له بل چا. باور وکړئ چې زه داسې جای وم چې همالته هغه تختې چې اوس فکر کوم د نظامي اډې اوس ټول اتاقونه له تختو جوړ دي، د تختې ټول په چرو لګېدلو دي، عوام په چرو، ولې زه همالته وم. فقط فکر مې دغه کول چې د مواد سره قمره تر ورسېږي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالاجان په خپله مځکه کې کوکنار کرلي او ډېر خوشحاله وي چې ډېرې پیسې بور جوړې کړي، خو کله چې له کوکنارو څخه تاریاک ټولوي او کور ته یې راوړي، نو ناڅاپه له یوه داسې حالت سره مخ کېږي چې د کوکنارو پر کښت ډېر پښېمانه کېږي. دا چې لالاجان د کوکنارو پر کښت ولې پښېمانه کېږي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
وعلیکم سلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر وسی، ته هم ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی، زمکه کی څه شي کرے؟
تاریا کرم
تاریا دی ورکشی، نوم دی ورکشی، ولی غنم نه کرے؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریا کلا خدی د بچیانو روزی را گٹی.
زه هم زمکه لرم او هم سواره تاریاک پکې کرلې دي، ولا کمې یو کال هم کټه تری خوړلې، تل جیب پکې تاوانیم.
والی لجیب پکې تاوانی؟
دا یو نازولې بوټه ده، کله کم تکې شو پس وځ ده. کټاریا کې پخښ ول او لک تیز باد وهل، هم دې لخي وتل.
ساخ باد خو هر ډول کښت خرابوي. پاتې شو د وبو خبره، هغه د خپل برملرم.
ستا خبره سمه ده چې برملرې، او ته پوهېږې چې سکه لوچکالی ده او ټولو خلکو برمې وهلې دي. اوبه ورځ په ورځ ښکته ځي او اکثر برمې اوس لا وچې شوي دي.
نه وچېږي، بېغامه اوسه، څو متره مې ژوره کړې ده.
که د باد او وچېدو له جنجاله خدای وساتلې، نو نېخګران بیا نه پیدا کېږي. که په څو ورځو کې د نېخګران پیدا نه کړل، ټولې خوارۍ او پیسې دې اوبو یوړې.
ښه ته راته ووایه څه شی وکرم؟
غنم وکره، یو ته او یو د زوی دی، لوې کولی شئ. د مزدورانو پیسې به هم در وسپمېږي، دومره ډېرې اوبه او منډې هم نه غواړي. دا ډار به هم نه وي در سره چې حکومت به یې مات کړي.
اشرف خانه، غنم دومره پیسې نه جوړوي. تاریخ لا ښه دي، کله خیره سره حاصل مې واخیستل، نو د غنمو لس چنده پیسې به را جوړې کړي.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بېرته ارزانه کېږي. که خواروی او مصرف ته حساب وکړې، نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبقې پلاره، څنګه شو د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو؟
هو شکر په خیر خلاص شو.
نو ولې نه خرڅوې؟
څه مالا نصرالدین خو نه یم چې اوس یې خرڅ کړم.
ولې؟
اوس خو ارزانه دي، که یې خرڅ کړم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ورباندې مصرف کړي دي.
نو څه وخت یې خرڅوې؟
لږ صبر وکړه چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړو.
تو مجبه خبرې کوې، تاریا خو هغه خلک رانۍ ته ساتلی سي چې په کور کې یو څه ولري. موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو. شبقه لور مې نن درېیمه ورځ ده چې نا جوړه ده، د ډاکټر پیسې هم نه لرو.
نو څنګه وکړو؟ اوس خو ارزانه دي، بیخي د غنمو په بیه دي.
نو تر دې چې د غنم کرلی وای ښه و، د کال غله خو به مو درلودله.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بېرته ارزانه کېږي. که خواروی او مصرف ته حساب وکړې، نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبقې پلاره، په څه چرتونو کې ډوب شوې؟
ته ښه خبره کوې، دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلې وای، نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای، د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریا خس که چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس، چای غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپلې خوارۍ او ستړیاوې مې ارمان دي. متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي. ما ته هم تجربه شوه، بیا به هیڅ وخت تاریاکو نه کرم. د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي، مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.